The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
اونی که هلی قدرمنو اوریدونکو د دیوا رادیو او تلویزیون په خبری خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. ستاسو قربانی یو ز منزه شهید
او ز نصیر کاکر.
نن د چهارشنبه ورځ کال 2014 د اکتوبر د میاشتې 19 نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگټن ډی سي کې د غرمې یوه بجه ده. تاسو ته په خپرونه کې هرکلی وایو او لومړی هم ستاسو پام راګرځوو د دې خپرونې خلاصه ته.
د امریکا د صدارتي ټاکنو لپاره د ډیموکراتیک او ریپبلیکان ګوند د کاندیدانو ترمنځ به دریمه مباحثه نن ماخوستن کیږي. وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټلویزیون به د دې مباحثې حال په ژوندۍ بڼه تر تاسو پورې رسوي.
بلې لورې ته ملګري ملتونه وایي چې افغانستان کې د تیر کال په پرتله سخ کال ملکي خلکو ته مرګ ژوبله اوړېدو کې 15% زیاتوالی راغلی. ملګري ملتونه وایي د روان کال په لومړیو نهو میاشتو کې 2600 ملکي کسان وژل شوي دي.
او خیبر پښتونخوا کې د واکمن تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان له چینایي سفیر سره د ملاقات په وخت ویلي د چین پاکستان اقتصادي لوی لارې مخالفت نه کوي، خو د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا د دې منصوبې د جزئیاتو په پټ ساتنه باندې اندېښمن دی.
دا او یو شمېر نور راپورونه او موضوعات په خپرونه کې لرو. قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو زموږ سره اوسئ. گرانو قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو د ډیوا رادیو ټلویزیون خبری خپرونه پیل شوله. لومړی کوم راپور ولورې ته چې ستاسو پام راګرځو، هغه هم د امریکا ولسمشریز ټاکنو په حکله دی چې نن به دلته امریکا په لاس ویګس ښار کې د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو دریمه مباحثه ترسره کیږي او دغه مباحثه به د جمهوری پال ګوند ډونالډ ټرمپ او د دې تر څنګ د ډیموکراتیک ګوند کاندیدا هیلری کلینټن ترمیانځه وي او دوی به پر ځینو تګلارو باندې خبرې اترې کوي. او تاسو کولی شئ چې نن دغه خپرونه نیغ په نیغه د ډیوا رادیو د تلویزیون د رادیو او د دې تر څنګ د ویب د لارې هم وګورئ چې ستاسو په وخت به وي سبا سهار. نو زموږ سره په مل اوسئ به او دغه خپرونې ټول تاسو کولی شئ چې وګورئ. راپور زموږ همکار کلیم افضل تیار کړی دی، یو ویډیویي راپور دی تاسو ته وړاندې کوو.
د امریکای صدارتي مباحثه په دریم او په خپل اخیری پړاو ولاړه ده. نن د امریکای په نیوایډا ایالت په لاس ویګس ښار کې به د امریکای ریپبلیکن صدارتي امیدوار ډونالډ جی ټرمپ او د امریکای ډیموکرات ګوند امیدواره هیلری کلینټن ترمنځ په یو شمېر موضوعاتو بحث کیږي او د امریکای ولس ته به خپل اخیرنی دریځ وړاندې کوي. نظر پښتنو تر مخه هیلری کلینټن د ډونالډ ټرمپ نه مخکې روانه ده، یعنی که یو خوا په ریپبلیکن کاندید ډونالډ ټرمپ باندې د زنانو په ضد د سپکې خولې او د هغوی د بې عزتۍ تورونه دي، نو بل خوا د ډیموکرات کاندید په هیلری کلینټن باندې هم د شخصي ایمیل استعمال چې کله د امریکای خارجه وزیر پاتې شوی او بیا په نږدې ورځو کې د ډیموکرات کمپین دفتر نه د نورو ایمیلونو غلا کېدل په هیواد کې د امنیتي چیلنجونو یاره پیدا کړې. باوجود د دې چې په هیلری کلینټن د ولسی باور کچا ډیره کمه ده، بیا میرمن کلینټن د ډونلډ ټرمپ نه 6.4% مخکې روانه ده. د امریکای ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ په خپلو ووټرانو باندې غږ کړی چې د میډیا جانبدار رویه او د هیلری کلینټن سیاسي مشین کولی شي چې په ټاکنو کې درغلي وشي. ډونلډ ټرمپ په مین ایالت کې خپلو ووټرانو ته وویل دا د درغلي یو نظام دی او موږ به د دې مخه نیسو. ډونلډ ټرمپ په هغو زنانه هم نیوکې وکړې چې په ده باندې د جنسي زور زیاتو تورونه لګولي او دا هر څه دروغ بلل. بل اړخ ته د امریکای ډیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن هم اخرنۍ مباحثې لپاره تیاری شروع کړې. هغه وایي د ټولو اول امریکایانو لپاره د اقتصاد بحالي ډیره ضروری خبره ده، نه یوازې مالدارو لپاره بلکې هر چا لپاره. د واشنگټن په سیاتل ښار کې نوموړي خپلو پلویانو ته باور ورکولو هڅه وکړه چې د هغې صدارتي ټاکنې ګټل د هیواد امنیت، اقتصاد او د مهاجرت قانون حفاظت لپاره ډیره ضروری ده. د میرمن کلینټن په حق کې د امریکای موجوده صدر باراک اوباما او د هغه میرمن میشیل اوباما هم کمپین کې برخه اغستل شروع کړي. ځوان کل او بیا خصوصا پیغلو د میشیل اوباما خبرې په ډیر غور سره واورېدې.
about sexually predatory behavior.
په یو وخت د ریپابلیکن کاندید ډونلډ ټرمپ په امریکا کې زنانا ووټرانو کې مقبولیت بیللې، نو بل خو د هغه د ګوند ځنی مشران هم په هغه باندې خپل اعتبار بیلی. خو میرمن کلینټن با په دریم او آخري مباحثه کې د ویکیلیکس لخوا عام شوی د هغو ایمیلونو دفاع هم کوي چې په کومو کې هغه په وال سټریټ بانکونو او خپل پخوانی صدراتی حریف په برنی سینډرز باندې کمپین په وخت اندېښنې ښکاره کړې وي. د امریکای ریپابلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ د امریکای اولس او قانون جوړونکو ته یو څو وړاندیزونه هم ورکړي چې پکې د یو شمېر غوښتنې کړي. نوموړي وویل که چېرې صدر دوه ځلې صدارتي عهده ساتل شي، نو باید د کانګرس په غړو باندې هم دا پابندي ولګول شي چې د یوې خاصې مودې زیات دوی نشي کولی چې د سینټ یا د کانګرس ښکته ایوان لپاره خپل ځان ور وپیژني. نوموړي دا هم وویل چې هغه قانون جوړونکي چې یو ځلې د کانګرس نه خپله وظیفه پوره کړي، باید چې 5 کالو مودې پورې د کومې سیاسي ډلې په کمپین یا دا قسمه هلو ځلو کې برخه وانخلي. نوموړي د بهرني هیوادونو نه راغلو په هغو شخصیتونو او ادارو باندې هم تلومری بندیز غوښتنه وکړه چې په امریکا کې په سیاسي عمل باندې خپل اثر او رسوخ د مال امداد یا د تعلقاتو د لارې زیاتول غواړي. نوموړي خپلو وټرانو ته یاد کړه چې د کال 2012 په ټاکنو کې کانګرس ته 90% هغه غړي منتخب شوي څوک چې وړاندې هم څو څو واري د کانګرس غړي پاتې شوي. میډیا او سیډونکو تر مخه د امریکا په درېمې او اخرنۍ صدارتي مباحثه کې یو ځل بیا به دواړه کاندیدان هڅه کوي چې هغو خلکو ته د برخه اغوستو بلنه ورکړي چې یو بل لپاره د ملامتیا او د فشار سبب وګرځي. ډونلډ ټرمپ د امریکای د صدر باراک اوباما میرنی رور مالک اوباما او په کال 2012 د لیبیا په بنغازی ښار کې د امریکای په کونسلګرۍ د ترهګرو لخوا په یو برید کې د وژل شوي امریکایي مور ته هم بلنه ورکړې. میرمن کلینټن یو عربپتی کاروباری تن مارک کیوبن څوک چې په ډونلډ ټرمپ باندې سختې نیوکې لري مباحثې ته رابللې او ورسره د ایچ پی د کمپیوټر کمپنۍ چیف ایگزیکټیو میګ ویټمن ته هم بلنه ورکړې. سیډونکي وایي د امریکې په صدارتي کمپین کې دا تازه شعارونه چې ګینې د درغلو امکان موجود دی کم شمیره یا اقلیتي ټولنې د فکر او اندېښنو سره مخ کړي. څوک به چې د ټاکنو پر ورځ په پولینګ مرکزونو کې د سخت وختونو پوښتنو سره مخ کېدای شي.
امریکای د راتلونکي صدر لپاره د دواړو کاندیدانو هیلری کلینټن او ډونلډ ټرمپ ترمنځ نومړنۍ مباحثه د دوی په تګلارو باندې.
او دویمه مباحثه کې شخصي تورونه او تاوده دلیلونه.
درېمې مباحثه کې بسوي افغانستان، پاکستان، داعش، کورنۍ تګلارا، د خزلو خوا شخصي تورونه او کدا ټول.
د اکتوبر په 19 نیټه
د پاکستان کې د زیارت سحر او د اکتوبر 6 نیټه په وی او ای دیوا
د سحر شپږ بجې
په فیسبوک، ټلویزیون، رادیو، ویب دغه ټوله خپرونه لیدلی شي.
لمونږ سره اوسئ.
دا د وایس اف امریکا جو ریډیو ټلویزیون د ګلاو کتر منوریدونکو لکه څنګه چې تاسو واوریدل د امریکا د صدارتي کاندیدانو ترمنځ دریم مباحثه به د امریکا په وخت نن مخستان 9 بجې پیل کیږي. جو ریډیو ټلویزیون به هم دغه مباحثه حال مستقیما تاسو ته د ریډیو او ټلویزیون لاري او همدارنګ د ویب پاڼې لاري درکوي. د پاکستان په وخت د سهار 5 بجې او د افغانستان په وخت ل پنځنیمه بجو څخه ډیو ریډیو سره اوسئ. او اوس هم زو د عراق موسل شار ته چې د عراق هغه دویم غټ شار د داعش وسلوالې ډلې څخه د پاکولو لپاره د امریکا په مشرۍ کې د ائتلاف عملیات نن دریم ورځ هم جاری دي. د امریکا صدر باراک اوباما ویلي په هغه شار کې نږدې 1 میلیون ولسي وګړي بند دي او د عراق او د امریکا حکومتونه په دې هم کار کوي چې د هغه 1 میلیون وګړو ساتنه وسي او هغوی ته بشري مرستې هم ورورسول سي. په دې باب نور تفصیل راکوي زموږ همکار منازه شهید په دې رپورټ کې.
د عراق موصل ښار کې نن په دریم ورځ هم د داعش ډلې پر ضد سخته جګړه دوام لري.
په جګړه کې د امریکا ائتلاف پوځي مرستې کوي چې عسکر یې د تربیې او هوایی کومکونو د لارې ملاتړ کوي. راپورونه ښایي 4000 کورد پیشمرګه او 10000 د عراق حکومتي ځواکونه برخه اخلي او په ښار کې د ننه د داعش وسلوالې ډلې نږدې 15000 وسلوال پټ دي. وروستۍ راپورونه وایي امریکا ټینګار کوي چې نور پوځي ځواک دې هم په جګړه کې برخه واخلي چې د نورو 10000 کوردي او 8000 عراقي ځواکونو غوښتنه یې کړې ده. په عراق کې د امریکې پخوانی پوځي مشر جنرال ډیوید پیټریاس امریکایي راډیو ام پی آر ته نن ویلي چې د موصل جګړه په پوځي توګه پیچلې ده. دی وایي عراقي ځواکونه دا توان لري چې داعش د موصل څخه وباسي، خو اصلي ستونزه یا چیلنج به دا وي چې جګړې وروسته به عراقي ځواکونه څنګه په ښار کې واکداري وکړي. د شمیرو تر مخه ویل کیږي په موصل ښار کې نږدې 1 میلیون خلک اوسیږي، چې د سیف د چلډرن ادارې راپور تر مخه ویل کیږي په زرګونو خلک د دغې عملیاتو پر مهال له ښاره وتلي دي. مرستندویه ډله وایي شاوخوا 15000 تنه سوریې کې د کډوالو یو کیمپ ته رسیدلی دي او وایي امکان دی نور هم ډیر جنګ ځپلي ورورسیږي. عراقي او کوردي ځواکونه وایي دوی د موصل ښار نږدې په لسګونو کلي نیولې دي او ډیر زر به ښار ته ورننوځي. پیشمرګه ځواکونه د خپلو کلو له لارې د موصل ختیځ لورې څخه عملیات کوي. امریکایي چارواکي وایي زیاتره غربي سیمې د داعش ولکې لاندې دي او کله چې داعش د ښار نه ووزي نو امکان شته چې د رقه ښار په لور تیښته وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې تړه
وایي
شای اوس هم شاوخوا 1 میلیون اولسی وګړي هلته ژوند کوي، نو ورسره لدی چې د داعش ډلې سره به خپله مبارزه کوو، زموږ ډیره پاملرنه به د خلکو ساتنه او بشري مرستې هغه کسانو ته په رسونه وي چې له جګړې څخه سیمه پرېږدي. دا به زموږ د دواړو حکومتونو لومړیتوب وي.
د عراق څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته دا تر ټولو لویه او پیچیده عملیات دی چې عراق کې ترسره کیږي. موصل باندې دغه عملیات د ټولو نړیوالو مرستندویه ادارو پام ځان ته راګرځولی او بشري کړکیچ خطر هم پکې لیدل کیږي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زیدې
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وا
قدر منو اوریدونکو د ډی و رادیو خبری خپرونه لا دوام لري. یو بل راپور ولوري ته تاسو پام راګرځو چې خیبر پښتونخوا او د واکمن تحریک انصاف مشر او عمران خان ویلي دي چې د چین پاکستان اقتصادي لوی لار مخالفت نه کوي او مخالف نه دی، خو څه ډول چې د مسلم لیگ نون حکومت د لوزنامې جزئیات پټ ساتلي دي په هغه باندې اندېښنې لري. په دې هکله یو راپور چې د سیمې څخه د ډی و رادیو خبریال اورنګزیب خان را لیکلی تاسو وړاندې کوو.
تحریک انصاف مشر چینی سفیر ته باور ورکړی دی چې دوی لخوا د مظاهرو غږ د پاک چین اقتصادي رهداري منصوبې خرابولو دپاره نه دی، بلکې وزیر اعظم نواز شریف احتساب دپاره دی. وړاندې مرکزی حکومت دا دریځ خپل کړی وو چې عمران خان لخوا احتجاجي تحریکونو له وجې د هیواد ترقی او خصوصي توګه 640 ارب ډالرو سی پیک منصوبې ته نقصان رسی، خو عمران خان واضح کړی دا دوی د منصوبې خلاف نه دي، خو وزیر اعظم نواز شریف احتساب غواړي.
یہ ان کو بتانے کے لیے کہ سارا پاکستان سی پیک کے لیے ہے، سب چاہتے ہیں سی پیک، صرف مسئلہ یہ ہے نان ٹرانسپیرنٹ طریقہ جو نواز فیڈرل گورنمنٹ کا تھا، اعتراضات اس کے اوپر ہیں، سی پیک کے اوپر کسی کو اعتراضات نہیں ہے.
دوی وی په چینی سفیر واضح کړی دا چې مونږ سی پیک منصوبې تکمیل غواړو، خو په دې اعتراض لرو چې کوم وعده کال 2014 شوی دی اخر حکومت ولې تر اوسه پټ ساتلې دي. خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبه په دې منصوبې دا اعتراض لري چې اصل نقشه او د وړو صوبو ترکه په ځای پنجاب ته ګټه ورکول کیږي، او خیبر پښتونخوا حکومت په دې خپل تحفظات څرګند کړي وو چې اکنامک زونز کې د دوی صوبه هیر کړی شوې ده. پښتون کام پرسته سیاسي ګوندونه هم د سی پیک منصوبې مخالفت ځکه کوي چې د منصوبې ټولې ګټې یوازې پنجاب صوبې ته ورکولو له وجې به نورو صوبو په مرکز اعتماد ختمیږي او د کمی سلامتیا لپاره به هم دا سخه خبره نه وي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ په دې منصوبې خپل تحفظات داسې بیانوي:
دا مایده د پاکستان او د چاینا ده. نو چاینا دا کالونیل دا استعماری خوی به لکهی چې دوی به راځي خپل هم به زموږ په چټ کې کښېني او پنجابی به نور زموږ په چټ کې کښېني. دا کریکټر دا کردار چې دی دا د چاینیز غ غلط دی او د دې کردار یې موږ غندنه کوو. دویمه خبره دا ده چې د مسلم لیگ حکومت دا ویایي او بیا پرایم منسٹر دا ویایي حسن اقبال دا ویایي دا موږ د پاکستان د ترقۍ پروجیکټ دی. دا هیڅ شک نشته چې دا پروجیکټ د پنجاب د ترقۍ دی او د پاکستان د بربادۍ دی. پاکستان کې د دې پروجیکټ له وجې پښتون بلوچ کې سخت نفرت دی د مرکزي حکومت خلاف.
سینیټ قائمه کمیټه هم په دې منصوبې دایره سرګند کړې وې چې پاکستان چین سره څنګه معاهده کړې دي دا هغې زیاتې کړې به چین ته ملاویږي. او نړیوال مالیاتي فنډ یا IMF یو رپورټ کې دا منصوبه د پاکستان دپاره لنډمهاله توګه ګټور ګرځولې وه، خو دغه پروژې د قرضو واپسې او د دې د منافع ویش په معامله یې خبرداری هم ورکړې وو. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده. ګلاو کترمن اوریدونکو، دا اورنګزیب خان په ریپورت کې تاسو د عمران خان له چینایي سفیر سره د ملاقات حال واوریدئ، خو هم د دې ملاقات په اړه په ټولنیزو مطبوعاتو باندې ډیر سخت غبرګون مخې ته راغلی دی. زموږ خبریال ریاض حسین هم دغه غبرګون راغونډ کړی دی او د ځینو پوهانو سره هم قربان دی خبرې کړې دي چې هغه ورته ویل د عمران خان د پښتنو د سیمې د خوشحالۍ او پرمختیاي او بل موکي للاسه ور کړی ده. تفصیل هم ریاض حسین په دې رپورت کې راکوي.
ډیو ریډیو سره د خبرو په محل طارق افغان وای چې عمران خان د پښتون قام د ترقی او سوکالۍ یو بل موقه هم ضایع کړه.
عمران خان کوم په اسلام آباد کې احتجاج کوي، نو د چین سفیر دا ضروري وګڼله چې د دې عمران خان سره د ملاقات وکړم چې د سی پیک په باره کې کم پرشر جوړ شوی دی په هغه باندې ورسره تبادله خیال وکړم. دا یو موقع و چې عمران خان د چین سفیر ته دا ویلي وی چې زه په دې روټ کې بدلون نه غواړم، ځکه چې د خلکو مالا مینډیټ راکړی دی، مالا
پنجاب صوبے حقونو خبر راضی نو بیا میاں نواز شریف او عمران خان دواړه په یو مخ روان وی. عبدالستار د سوشل میډیا د لاری وای چې په قومي مسلو باندې یووالی ضروری دی او په کار ده چې دغه قومي پروژو ته د سیاست نه بره وکتل شي. ډیو ریډیو سره د خبرو په وخت عبدالستار وایي چې کرپشن د دې هیواد یو غټه ستونزه ده او په کار ده چې یو سیاسي ګوند د واکدارانو نه دغه پوښتنه وکړي.
او مخکې هم داسې چاغه کوم ترنه و دای حواله سره کوم پروپاګاندا وا اوسم چې شنو زما په خیال دا خو ډیره خبره چاغه وي، چونکی سی پیک یو قومي مسله ده. ټول ملک په ملک کې د کرپشن خلاف د نواب حکمران جماعت نواز شریف خلاف زما په خیال هغه یو سیاسي دغه دی جمهوریت ملک دی په کار دی غل چې هغه د یو حکومت نه یا د یو حکمران نه دا مطالبه وکړي خپل ځان قوم ته احتساب ته پیش کړي. نو دا خو یو ښه خبرې دي.
پلوشا عباس په خپل ټویټ کې دا خبره څرګنده کړې ده چې کله هم د پښتون قام د ترقی او سوکالۍ مقره پیدا کیږي نو بیا عمران خان او نواز شریف دواړه یو بل سره په دې خبره متفق وي چې پښتون قام ته دغه حق ورنکړي شي.
ټولنګ ګورنمنت تدویر په پښتون خوا کې راکړي دي. ای څه خاص موږ ډیفند نه کړو د سی پیک په معاملہ کې چې کوم په 2013 کې د د شانتي کس کې نو دلته په پښتون خوا کې عزت ورکورلا او دې اوس هم د تخت لاهور پر جنگ کې صرف د خپل پرایم منسټر د کور ته راپاره جاي دي. نور د پښتنو د مفاد لپاره سوچ نه فکر شته. دیني مقالو کې د پښتونخوا حکومت ال عمران خان ته رایات شي چې د دې ځای ریسورسز دې د خپل درنې او د خپل تخت پنجاب د جنگ لپاره استعمالي. خو په دې دونه غټ حق کې چې زموږ رسی خلاف عمران خان په دې وخت کې پښتون قوم تر یو ډیر غټه دغه وکړه.
یاد دی چې د دین وړاندې په خیبر پښتونخوا صوبایي سملی کې اعلی وزیر پرویز خټک ویلی وو چې کچرې پاکستان چین اقتصادي راهداري کې صوبې ته خپل حق ور نه کړی شو نو دغه روټ به د صوبې نه تیر نه کړی شي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
دا واشنگتن ڈی سی د تاسو د ډیو راډیو او ټلویزیون خبری خبرونه ته غواګی اس قدر منوریدونکو په خبرونه کې زینې نو راپورونه هم لرو تاسو ته وړاندې کوو. خو دا محل چې کوم راپور لرو هغه د بلوچستان په حق لدی چې د چین یو پلاوی نن د بلوچستان نګ د گوادر خار سفر کړی دی او هلته یې د چین پاکستان اقتصادي لارې د پروژې او د گوادر بندر نه کتنه کړې ده. په دې حقله د حمید سمسور راپور چې بلوچستان کوټې څخه را لېږلی دی تاسو ته وړاندې کوو.
د پاکستان د پاوز امات څنګه آی اس پی آر وی چې د چین د حکومت له لوري د لوړې کچې ایحت د بلوچستان د ساحلي ښار د گوادر دوره وکړله. د گوادر پر هوایي ډګر باندې د گوادر د بندر چرمین دوستین جمالدینی سیاسي او پوځي مشرانو د دوی هرکلی وکړی. د چین حکومت د ډلې له لوري د گوادر د بیلابیلو د پرمختیا د پروژو په حق باندې دوی خبر کړل شو. د چین د لوري وراغلی ای حتی وویل سو چې د پاکستان او د چین د اقتصادي راداري د لوی لاري د بشپړه کېدو او د گوادر د بندر د پال کېدو زخبه د پاکستان په شمول پر ټوله سیمه به ډيري مثبت اغیزې به را څرګند شي. د گوادر د ژور اوبو د بندر چرمین دوستان جمالدینی وویل چې پر لوی پروژو باندې د عمل درآمد کولو زخه د پاکستان او د چین په کومک باندې دغه پروژه به په دغه منطقه کې به ډیر لوی اقتصادي بدلون براول. و ډلې ته معلومات ورکولو وروسته دوی د گوادر د بیلابیلو پروژو د څنګه کتنه هم وکړله. دالته د چین د اوورسیز پورس هولډینګ شرکت مستر لی هم له دوی سره ولیدل. د چین او د پاکستان د اقتصادي راداري په لوی لار کې اوس ایران، افغانستان او سعودي عرب هم د ګډون دلچسپي څرګنده کړې ده. چین او پاکستان له کاشغر څخه تر گوادر پورې د شپږ څلوېښت اربو ډالرو په لګښت باندې د لوی لارې سړک، د اورګاډي، فایبر اپټیک او د صنعتي مرکزونو د پلان معاهده لاسلیک کړې ده. خو په پاکستان کې پر دغه معاهده باندې اوس کلکې نیوکې هم کوي. قبایلی سیمی خیبر پښتونخوا او په بلوچستان کې سیاسي ګوندونه تشویش څرګندوي چې مرکزی حکومت اسلام آباد له چین څخه تر گوادر پورې د اقتصادي راداري لوی لاره د پنجاب په لوري و بدلولو ته لمړیتوب ورکوي. د دوی له خولې چې پر ختیځه لاره باندې هلته کار روان دی خو پر لویدیځه باندې کار نه دی پیل شوی. په پاکستان کې وړوکی صوبې دریز لري چې د چین او د پاکستان د اقتصادي راداري د لوی لارې زیاته استفاده به اوس پنجاب ته ورسېږي. خو حکومت بیا دریز لري چې د چین او د پاکستان د اقتصادي راداري استفاده به ټول صوبو ته رسېږي. ځینې سیاسي څېړنکاران دا خبره هم کوي چې چین حکومت دلته په بلوچستان کې د بلوچو وسلوالو له لوري خپلواکي غورځنګ هم چین حکومت په تشویش کې اچولی دی. بلوچ ملتپاله له مرکزی حکومت اسلام آباد څخه د صوبې په مادني وسایلو کې زیاته برخه غواړي. دوی دلته د کښتې کشي بغاوت هم پیل کړی دی. خو مرکزی حکومت بیا وی چې هند او افغانستان تکل کوي چې د پاکستان او د چین اقتصادي راداري لوی لاره ناکامه کړي. هند حکومت بیا وی چې د گوادر د ژور اوبو بندر دا یوازې اقتصادي مرکز نه دی بلکې د چین حکومت دالته د سمندري پوز لپاره مرکز هم جوړوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټ.
د امریکې د راتلونکي صدر لپاره د دواړو کاندیدانو هیلری کلینټن او ډونالډ ټرمپ ترمنځ لومړنۍ مباحثه د دوی په تګلارو.
او دویمه مباحثه کې شخصي تورونه او تاوده دلیلونه.
دریم مباحثی کی بسوی افغانستان، پاکستان، داعش، کورنۍ تګلاره، د خزل او شخصي تورونه او کدا ټول.
د اکتوبر په 19 منېټه
په پاکستان کې د زیارت سحر او د اکتوبر 6 منېټه په بی او ای دیوا
د سحر شپږ بجې
په فیسبوک، ټلویزیون، رادیو، ویب دغه ټوله خبرونه لیدلی شئ.
لمونږ سره اوسئ.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی ګلاو قدرمن اوریدونکو، اوس هم یو ورځو د اسلام آباد لوري ته چیر چې د پاکستان حکومت یو واری بیا په افغانستان او هندوستان باندې تور لګولې دی چې په پاکستان کې و ترګری ته یا د ترګرو پلویانو ته د کومکونه ورکوي، خو د پاکستان دغه تورونه افغانستان او هندوستان په واری واری رد کړی دي. او هم د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند یو سنټر شاهد سید ډیو ریډیو ته ویلي دي چې هم ورته تورونه هندوستان او افغانستان په پا پاکستان لګوي چې د ترګرو ملاتړ کوي. رابعه پیر په دې باندې یو رپورت تیار کړی، اوریدو او لیدو ته ستاسو پام راګرځو.
ڈی جی آئی بی آفتاب سلطان ویل چې پاکچین اقتصادی رهداری ته د کام پرستو ډلو، غیر سیاسي عناصرو او بر ملکی ایجنسیو څخه خطره ده. دوی زیاته کړه چې په تیرو درو کلو کې 1015 تراګر نیول سوي دي چې ډیر مطلوب او خطرناکه دهشتګردي، او په دې کې اکثره د هندوستان استخباراتي ادارې را او د افغانستان استخباراتي ادارې NDS لپاره کار کوو. د پاکستان لاړه دغه شان تورونه په لومړي ځل نه دی لګول سوي، خو بل اړخ ته که وکتل سي نو افغانستان او هندوستان هم پر پاکستان خپل هیواد کې د لاسوهنې تور لګوي، خو پاکستان دا ټوله تورونه رد کوي او وایي چې دغه تورونه بغیر د څه ثبوتونو لګول سوي دي. سینټ ته دغه کمیټې غړی او د عوامي نېشنل ګوند سینټر شاهي سید دیو ریډیو ته وایي چې د تورونو پر ځای پکار دی چې ستونزې هوارولو لپاره هیوادونه په سیاسي کچا خبرې اترې وکړي. د افغانستان او هندوستان لاړه خل تکیدونکو بریدونو کې په پاکستان کې موجود کلادم تنظیمونو جیش محمد، لشکر طیبه او د حقانی شبکې د ککړ کېدو تورونه لګول کیږي، او دا هم ویل کیږي چې دغه تنظیمونه او د دې مشرانو ته د پټ ځایونو ورکولو سره سره مرستې هم کیږي. همدغه سبب چې په ورستیو کې په پاکستان کې کېدونکو د سارک سرمشریزه غونډه کې د سیمو درې هیوادونو هندوستان، افغانستان او بنګلاديش د برخې اخیستو څخه انکار کړی و چې مخالف سیاسي ګوندونه او څېړونکي په سفارتي میدان کې د پاکستان لویه ناکامي بلي. د مسلم لیگ نون غړي رانا افضل خپل په تیرو ورځو کې ویلي وو چې بهرني هیوادونو ته د سفر په محل د دوی څخه لومړی پښتنې د حافظ سعید په شان د تراګرو د نن نیولو د سبب په اړه ویم، خو که وکتل سي نو حکومت د بهرني او کورني ټوله فشار باوجود د دغه کلادم تنظیمونو په ضد څګامونه پورته کولو کې ناکامه دی. رابعه پیر، ویسوف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
بخیر اغلی بی بی شیرینا کی تاسو ته هر کلی وایو.
بی بی شیرینا
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزی په خپل آینده پوهېدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غغلا زی ورکوي.
موږ به خپل حوصله نه بایلو، موږ به سکولونو ته ځو، موږ به تعلیمونه کوو. خپل
پښتنو وکړي.
وی او ای ډیوا زی دی.
وی او ای ډیوا.
نو قدر منو اوریدونکو، اوریدونکو د ډی و رادیو او ټلویزیون خبری خبرونه لا دوام لري. د کراچی څخه یو راغلی راپور ولوري ته ساسو پام راګرځو چې د سند های کورټ یا عالی محکمې فیصله ورولې ده چې په کراچی یو ټوله صوبه کې د غیر قانوني جوړې شوې شرابخانو تړنه وکړي یا د بندې کړای شي، او د دې ترڅنګ دا چې د عیسایي او هندو مذهب مشران وایي دوی د عدالتي دغه فیصله هرکلی کوي، او د دې ترڅنګ دا چې دوی مذهب هم د شرابو اجازه نه ورکوي. په دې حق باندې راپور را لېږلې دی د کراچی څخه د ډیو راډیو خبریال فضل عزیز تاسو ته وړاندې کوو.
سین های کورټ ته د شرابخانو بندولو فیصله د عیسائی لګکیو سره تعلق لرونکي شهریار ډیوډ نمیتن لخوا عدالت ته د خواست پترس کې شوې ده. نوموړي دغه خواست د کراچی په ډیفنس او کلیپټن سیمو کې د شرابخانو په ضد کړی وو. د کیس پاوریدنه کې مشر قاضي ویلي یوازې 10% غیر مسلمانان به شراب اخلي. عدالت پوښتنه کړې چې په کوم مذهب کې شراب جایز دي او شراب د لګکیو په نوم خرڅول کیږي. عدالت ویلي د لګکیو مشران به راغواړي او پوښتنه بدر کوي چې په مذهبي میلو کې ورته شراب پکار دي او په هغو خرڅولی شي، نو د هغوی د استوګنې د ځایونو نه په نورو سیمو کې ولې شرابخانې جوړې کړې شوې دي. د ایزای لګکیو یو مذهبي مشر فاستر انور جاوید وای عدالتي فیصله کې سمي خبري شوي دي او زیاتوي د دوی مذهبي تہوارونه د شراب نه بغیر هم کېدي شي.
دیکھیں یہ تو مختلف جو آرا ہیں ان کا ہم احترام کرتے ہیں, اگر کوئی پینا چاہتا ہے تو وہ ٹھیک ہے پی لے. وہ
دیوائی پا دی اڑون بیلا بیلی رائی دی, دوی دھاغی احترام کبھی او کسو کی اسکل واڑی اسکی دی, خود دوی مذہب دو شراب اسکلو اجازہ نور کبھی. عدالت تا د ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن محکمې لخوا په وړاندې کړې شوې رپورٹ کې ویل شوې چې په کراچۍ کې د لایسنس یافته شرابخانو شمیر 55 او په سین صوبه کې ټولې 122 دی. د نادر لخوا عدالت ته ویل شوې چې په کراچۍ کې د عیسایانو آبادی 1,96,000 او د هندوانو آبادی 2,70,000 ده. د پاکستان هندو کونسل مشر رمیش کمار وای خلک د مذهبي لګکیو په نوم د شرابو کاروبار کوي. هغه وای زمونږ مذهب د شرابو اجازه نه ورکوي او د شرابخانو د بندولو په حق کې دی.
میں بالکل اس کو کہوں گا کہ ہمارے مذہب کی بھی یہ توہین ہوئی ہے اور یہ اس کو اسٹرکٹلی منع کیا جائے.
رمیش کمار وای د مذهب په نومي شراب خرڅول کیږي دا د دوی د مذهب سپکاوی دی, دا دی بند کړی شي. درخواست کون کی تور لګولې چې د ایکسایز اینڈ ٹیکسیشن محکمه د لګکیو په نوم د شرابخانو لایسنسونه ورکوي او په غیر قانونه توګه شرابخانی چلیږي. بل لور ته د ایکسایز اینڈ ٹیکسیشن محکمې چارواکو ویلي دوی د شرابخانو د لایسنسونو په اړه پلټنې پیل کړې دي او ګوري چې شرابخانې په کومو ځایونو کې او څنګه جوړې شوې دي. فضل عزیز, وایس آف امریکا, ډی ریډیو, کراچۍ.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دا ګلاو قدر منو اوریدونکو, اوس هم زو د خیبر پښتونخوا لوري ته, چیرې چې د پاکستان سترې محکمې په کوهستان کې د 500 وژل سوو نجونو د مقدمې د بیا پرانستنې امر ورکړی دی او د مقدمې پرانستلې هم ده. د مدني ټولنې فعالانو د سترې محکمې د دې ګام ستاینه کړې ده. دغه نجونه کال 2012 کې د کوهستان په کندیا تحصیل کې وژل سوې وې او په دوی باندې د هغوی کورنۍ تور لګولې وي چې د دوو الکانو و اتڼ ته چکچکی کړې وي. تفصیل په دې باب نور راکوي احسان محمد خان په دې رپورټ کې.
په کال 2012 کې چې د کوهستان کندیا تحصیل کې 15 جنکو د وجنې راپورونه خواري شوي وو او ویل کېدل دغه جنکۍ په دې تور وجل شوې چې د یو واده په محل دوه هلکانو ګډه کړې وه او دغه جنکو ورته لاسونه پړکولي وو چې وروستو دغه لنډه ویډیو هم خواره شوه. د سماجی ټولنې او د بشري حقوقو کارکونکو فرزانه باری چې په هغه وخت کې د دغه قضیه په لړ کې د جوړ شوی پلټنو د کمیشن غړي هم وا, وای د پلټنو په وخت ځای انتظامیا او پولیسو د کمیشن سره هیڅ قسمه کومک نه کول غوښتل.
وقت بھی وہاں کا جو پولیس تھی, انتظامیہ تھی, ایم این اے سے, وہ سب آپس میں ملی بھگت سے انہوں نے اس کیس کو, اس کے جو شواہد تھے یا اس کیس کے اوپر انہوں نے اس کو وہ مینیپولیٹ کیا تھا نا.
دوائی ہغه وخت هم زئی انتظامیہ پولیسو او د پارلیمان غړو په ګډه د دغه قضیه رښتیا پټولو هڅه کوله او نه غوښتل چې پلټنې دې تر ځایه ورسول شي, نو ځکه د قضیه سره تړلي ثبوتونه پټ کړل. په کال 2012 کې چې د دغه 15 جنکو په ویډیو کې د لاسونو پړکولو لواجې دا هم ویل کېده چې د زئی امام په وینا دغه 15 جنکو او دوه هلکانو د وجنې پریکړه تر سره شوه, چې په دغه کې یو تن محمد افضل په تیخته کې بریالی شو او د هغه درې رونه ورستو وجلې شو. محمد افضل وای تر هغه با د دغه قضیه څخه په شان نشي تر کومه چې د 15 جنکو او د هغه د درې رونو د بیګونا وجنې په لړ کې انصاف لاسته نه کی.
اوس پورې 15 سال تیر شو, اوس پورې هم 302 اف آی آر نه دی شوی, نه پولیس هلته د دې کیس کې اف آی آر کوي, حالانکه هغه جنکو خو هلته 2012 کې ختم شوی, زبه شوی کنه. اوس پورې هغه جرم بس داسې پټ کوي پولیس, اوس هم پولیس کوشش دا کوي چې دا جرم پرده کې بساتي, دا آواز بار ته راوباسي. موږ سره ثبوتونه هم شته, ډاکټر فرزانه باری هغه کې کمیشن کې په خپل ممبر هم وو, هغه ډاکټر فرزانه باری خو په خپل هم د کیس کې مطمئن نه دی چې هغه جنکۍ ژوند ده, هغه هم وایي زه بالکل مطمئن نه یم چې پیش کړی وو کمیشن ته هغه جنکۍ چې ژوند وي.
د قانوني چارو ماهران وایي د دغه قضیه په سپریم کورټ کې د بیا پرانستلو وروستو امکان پیدا شوه چې کچري ثبوتونه وړاندې کړي شي نو رښتیا او تر رسیدل به ګران نه وي. یاد دی وی په 2012 کال کې د هغې وخت مشر قاضي افتخار چودري په امر د دغه قضیه د پلټونو لپاره یو کمیشن هم جوړ جوړ کړی شوی و. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، ایبٹ آباد.
د امریکې د راتلونکي صدر لپاره د دواړو کاندیدانو هیلری کلنټن او ډونالډ ټرمپ ترمنځ لومړنۍ مباحثه د دوی په تګلارو باندې.
او دویمه مباحثه کې شخصي تورونه او تاوده دلیلونه.
درېمې مباحثې کې به سوي افغانستان، پاکستان، داعش، کورنۍ تګلارا، د خزل لخوا شخصي تورونه او کدا ټول.
د اکتوبر په 19 نیټه
په پاکستان کې د زیارت سحر او د اکتوبر 6 نیټه په بي او اي دیوا
د سحر شپږ بجې
په فیسبوک، ټلویزیون، رادیو، ویب دغه ټوله خپرونه لیدلی شي.
له موږ سره اوسئ.
گرانو قدرمن اوریدونکو، دا مهال یو بل موضوع ولورې تاسو پام راګرځو چې دا مهال په رسنیو ډیر زلیږي. د اسلام آباد په یو رستوران کې یو چای پخوونکی چې د مردان سره تعلق لري او نوم یې ارشد خان دی، هله په رسنیو باندې شهرت پیدا کو چې یوې فوټوګرافرې د هغه عکس واخیست او خپل پر فیسبوک یې واچولو. دغه تن دا مهال په ټولو رسنیو ډیر زلیږي. یو ویډیوي راپور د مشال رادیو همکار احمد الله را لیگل دی تاسو ته وړاندې کوو.
دا کوم دینه تصویر غلای دا چا وصله دا دا نه نه دا راته یاد نه دی، بس دلته کې ولاړم او چا تصویر وصله دا وغیرہ پاس او خلق زیو راضی دا چل پنزی جنیا نے راغل وی اٹھل دا تصویروں نے بس اصل بس ویڈیو گانے جوڑ کے لے اولاد لے تبق میں نہ دے ولی
سبق دی ولی
بس نم دے ولی شوق منو نم دے ولی.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون د ګلاو قدر منوردونکو د ارشد خان خبرې تاسو واوریدلې چې د پاکستان او هندوستان په ټولنیزو مطبوعاتو باندې دا وخت د ستوري په شان ځلیږي. خو په دغه په باب چې په ټولنیزو مطبوعاتو کې کمی خبرې روانې دي، یعنی د چای والا په نوم باندې مشهور دی، که یوې خواته د هغه د شایستو سترګو او د شایسته مخ تعریفونه کیږي، نو ورسره هغه ته یو پښتون چای والا نوم هم ورکول شوی دی. زموږ خبریال ارشد مومند د پاکستان د توپیری او له تعصب څخه ډک خبرو اترو ته پاملرنه کړې ده او له کارپوهانو سره خبرې کړې دي. یو رپورټ برابر کړئ او ردو ته ستاسو پام راګرځو.
سنه اجاز وایي پاکستانی میډیا د پښتنو سیره د څوکیدار، پالش کوونکی، ډرایور او جذباتي قوم په توګه خلکو ته ورپېژندلې او ارشدلی سره یې هم د غرویه خپل کړې ده.
او بیا چې کوم رپورټینګ کوي دا چې واره د شو سترګوال د پښتون د وردان چې د کیریاره دی چې خو د دې ټول خبرو کې څه وګورې دې کې یو قسم لا تذکرابیز الفاظ هم دي دا ځل چې موضوعي هغه پکې هم چې واره دې دون خو له چې واره دې لکه چې واره سپکراوي دي حالکه داسې نه ده. زمون چې کوم کام دی پښتون کام چې کوم دی هغه مزدوري کې شرم نه محسوسي ځکه چې موږ سره زموږ وسایل اختیار نشته، موږ مزدوري خامخا کو. او بیا چې پنجاب دې څنګه چې موږ درشد په کیس کې ګورو چې هغه وی چې تیر وطن څخه پالو نه زما خاندان او زه غلی او موږ پیسې محسوسي کو مزدوري کو زه کله یو دې کې مزدوري کوم کله بل دې کې مزدوري کوم.
پروفیسور خادم حسین وای مضبوطه پاکستانی ریاستي عمله اکثر له پداسي خبرو د خلکو پام د مهمو خبرونه بل پلاړوي.
کوم چې اشرفیه طبقه ده یا کوم ریاستي ادارې دي نو
اگر ریاستی ادارو او اشرافی ام د سوشل میډیا په ذریعہ دو قسم کارونو کولو کوشش وکړ پاره کې ساده پورې کامیاب شو. یو خدا د چې څنګه د مسلو نه یا د بنیادی ستونزو نه د عام اولس د بنیادی ستونزو نه څنګه مخه د خلکو بلې غاړې ته واړي. دویم کار یې دا کړ چې څنګه داسې وکړی شي چې د خلکو عمومي حافظه چې ده یا سماجي یا تاریخي حافظه هغه د امنیزي ښکار کی هغه د هیر ښکار کی.
په ټولنیزو رسنیو باندې د ارشد خان په اړه اوس هم تبصرې روانې دي. یو تن یې په فیسبوک د تصویر سره لیکلی و د خلکو ته پښتانه د ډرایور پالش کوونکي څوکیدار او جذباتي قوم په حیث قبول دي او دغه نمونو اخیستو سره ورته په میډیا ځای هم ورکول کیږي. خو په زرګونو هم دغه ځوانان چې ترهګرۍ ځپلي تعلیم نه محرومه دي او د غربت ښکار دي په میډیا کې ورته په مشکل ځای ورکول کیږي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، دیوه رادیو، شبقدر.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه د ډیوا رادیو او ټلویزیون خبری خبرونه تاسو وینئ او ګوریاس. دا مهال یو بل راپور ولوري ته ځو چې د پاکستان مرکزی کابینې معلوماتو ته د رسیدو په اړه نوې قانون د مسودې منظوري ورکړې ده. خو سیډونکي په دغه قانون باندې نیوکې لري او وایي چې دغه قانون به معلوماتو ته د رسیدو په لار کې نور خنډان راپورته کړي. په دې حق لا د پیر ولایت څخه دغه راپور تاسو ته وړاندې کوو.
د انګریزی ژبې ورځپاڼې دی نیوز کې شایع شوی رپورټ تر مخه مرکز کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د مرکزی کابینې لخوا رایټ ټو انفارمیشن اکټ مسودې منظوري خپل لوی کامیابی بلی. خو د اخباري رپورټ تر مخه په حقیقت کې دا یو ډیر کمزور مسوده ده او په جمهوریت نظام او انسازي باندې کارکونکو ملکی او نړیوالې ادارې دغه مسوده په ناقصترین قوانینو کې شماري. په دې حق له کینیډي او تحقیقي ادارې سنټر فار لا اینڈ ډیموکراسي حواله ورکړې شوې ده او د تنظیم تر مخه کې چرې دې مسوده دې ته قانوني درجه حاصله شو نو دا به په سویلي ایشیایي هیوادونو کې د دغې نوعیت د ټولو نه کمزوري او ناقصه قانون وي. اسلام آباد کې قائم بل یو غیر دولتي تنظیم سی پی ډی آی هم د مرکزی کابینې لخوا منظور کړی شوی دغه مسوده قانون انتهایی غیر مؤثره بلی. ډیو ریډیو سره خبرو کې د تنظیم یو کارمن زاید عبدالله د مجوزه قانون دغه مسوده باندې سخت تحفظات څرګندوي او دی وایي چې د حکومتي پریکړې مقصد پاکستان کې خبریالانو او عام وګړو ته حکومتي ریکارډ پورې رسائی ورکولو کې خنډانه چول دی.
اس قانون کی تو بڑی سخت مخالفت کرتے ہیں. ہمارے خیال میں یہ قانون جو ہے اس کا زیادہ توجہ معلومات کو روکنے پہ ہے, معلومات کو شہریوں کو یا صحافیوں کو دینے پہ نہیں ہے اس کا زیادہ جو فوکس ہے.
دے وائی چی پدے مسویدہ کی آغا حکومتی ریکارڈ نندے پا گو تکڑے شوی دا کم پا حق لچی حکومت اولست تفصیلات ورکولو کی رضا مند دے او د دې په ځای حکومتي ریکارډ یا معلومات په درو درجو کې تقسیم کړي شوی دی او د مجوزه قانوني مسودې د اومې د فید لاندې ک مرکزی حکومت او غوړي نو د اولسي مفاد په نوم دغه معلومات ورکول نه انکار کولی شي. د زیاتوي چې د نوي قانون په مسوده او د تیر فوزی امیر جنرال پرویز مشرف د دور راهسه رایج رائټس ټو انفارمیشن اکټ نومې قانون کې سوازه فرق نشته دی. سرګند دی وی چې د اطلاعات او رسایي قانوني بنیادی مقصد دا وی چې عام ولس او صحافیان یو حکومتي ریکارډ پورې رسایي لرلی شي او حکومت هم دغه معلومات په یو خاص میاد کې درخواست گزار ته ورکولو پابند وي. خو د بشري حقوقو کارمن زاید عبدالله په وینا د پاکستان مرکزی حکومت دا اختیار هم د ځان سره ساتلی دی چې کم معلومات په ولسی مفادو کې جاری کېدل پکار دي.
تو انہوں نے یہ کیا ہے کہ عوامی مفاد میں یا قومی مفاد میں کسی بھی انفارمیشن کو یہ خفیہ تو کرنے کا انہوں نے حق رکھا ہے اپنے پاس گورنمنٹ, لیکن انہوں نے جو
دے وائی چی حکومت دا اختیار خود ازان سر ساتلی دے چی کم معلومات با خفیہ ساتلی کیے گی. خور سر دا فیصلہ با ہم حکومت کوی چی کم معلومات پا اولسی و کامی مفادو کی دی و کم دا دے پا زد دی و جاری کی دلی ندی پا کار. او تر دې پورې چې د نوې قانون د لاندې کم یو کمیشن به جوړیږي نو حکومت دا اختیار دې کمیشن ته هم ورکول نه غواړي. زید عبدالله مطالبه کوي چې حکومت تر مرکزی کابینې د مسودې په ځای د سینټ د اطلاعاتو قائمه کمیټې لخوا په دې اړه منظور کړی شوی مسودې د لاندې نوې قانون جوړ کړي. بلخوا د حکومت مخالف پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د سینټ هم د دغې کمیټې غړي فرحت الله بابر هم دا مطالبه کړې ده او غوښتلی دي چې حکومت څه هم قانون جوړوي نو په دې کې د کامی مفادو یو واضح تعریف هم وکړي شي. تیره ورځ پینډی کې یوې دستوري ته وینا په وخت فرحت الله بابر ویلي چې د کامی سلامتیا یو غیر واضح تعریف او عدالت د سپکاوي قانون د اطلاعاتو رسایه قانون مؤثره کیدلو کې لوی خنډان دي او داسې هم په لیدو کې راغلی ده چې دفاعي ادارې د کامی سلامتیا په نوم او ملکي عدلیه د خپلواکۍ په نوم دغه یاد ادارو په حق له معلومات د خلکو سره نه شریکوي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوه ریډیو اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدر منو اوریدونکو زموږ ټوله خبرونه تاسو په ویب پاڼه باندې هم لیدلی سئ او هم یې اوریدلی او سره لوستلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voanews.com/diva. د تر څنګ په فیسبوک او ټویټر باندې هم موږ سره لسی facebook.com/voadiva او هم دا ډول په twitter.com باندې هم /voadiva. او اوس هم قدر منو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې زو د افغانستان سرشار کابل ته چیرې چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویلي د هیواد په اوبو د بندونو جوړولو او د کښتو کروندې د ودې لپاره ځانګړي پلانونه لري. نوموړي دا خبرې هم سرشار کابل کې د دوو دستورو ته د وینا په محل کړې دي. حکمل روان هم له کابل څخه ورباندې نور تفصیل راکوي.
جمهور رئیس اشرف غنی د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو او د کابل نړیوال کرنیز نندرتون د پرانیستلو پر مهال جوړ شوي غونډې ته وویل د کرنیزو چارو د پراختیا او د برېښنا د تولید په هدف د اوبو مهارولو ته ژمن دی. نوموړي زیاته کړه په افغانستان کې په سلهاو زره هکتار ځمکه شاړه پرته ده خو له دغو ځمکو څخه د زراعت د پراختیا لپاره ګټه نه ده اخیستل شوې. اشرف غنی د کرنې او مالدارۍ د اوبو برېښنا د کلو پراختیا او ټولګټو په وزارتونو نیوکه وکړه چې په کرنیزو چارو کې د دې هیواد د بسینې لپاره یې کوټلي ګامونه نه دي اخیستي.
سلما د افغانستان او د هندوستان د دوستی بند فضل د خدای تمام شو که سلما باندې واقعا رسوای وی هم د کرنې وزارت نه او هم د برېښنا له شرکت نه نن به موږ بل بدلون درلودلی وی. د اوبو انسجام ما لومړی توپ کرد. افغانستان کم له کمه 6.5 میلیارد متر مکعب اوبو لري او دا اوبو به د افغانستان د ولس لپاره لګېږي.
اشرف غنی ژمنه وکړه چې د افغانستان په زراعتي محصولاتو به بنسټیزه پانګونه کوي او بهرنیو هیوادونو ته د کرنیزو محصولاتو د لیږد په هدف به د کارګو هوایي شرکت جوړیږي چې له مخې به یې د لومړۍ درجې زراعتي توکي بهرنیو هیوادونو ته لیږدول کیږي. نوموړی وایي د اوبو مدیریت له بنسټیزې پانګې اچونې نه بغیر نه ممکنه ده او له همدې عمله به نویشت لوی او کوچني د اوبو بندونه جوړیږي.
افغانستان از یک مملکت وارداتی زراعتي که فاجعه ماست امروز
دای وای افغانستان به په کرنیزو چارو کې له وارداتي هیواد څخه په صادراتي هیواد بدلوم. موږ په هیواد کې سره زر لرو خو اهمیت نه ورکوو او هغه سره زر د دې هیواد خلک اوبه او ځمکه ده. نو باید ووایم چې د افغانستان د کلو او بانډو د خلکو د ژوند بدلون د حکومت کاري لومړیتوب په پیل کې ځای لري. افغانستان یو کرنیز هیواد دی چې نږدې 80% خلک یې په کرنیزو چارو بوخت دي خو له دې سره بیا هم له بهر نه خوراکي توکي او په ځانګړې توګه هر کال 100 ټنه غنم د اړتیا د پوره کولو لپاره د هیواد ته وریدیږي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
د امریکې د راتلونکي صدر لپاره د دواړو کاندیدانو هیلری کلنټن او ډونالډ ټرمپ ترمنځ لومړنۍ مباحثه د دوی په تګلارو باندې.
او دویمه مباحثه کې شخصي تورونه او تاوده دلیلونه.
درېیمه مباحثه کې به څه وي؟ افغانستان، پاکستان، د
داعش کورنۍ تګلاره د ښځو لخوا شخصي تورونه او کده ټول
د اکتوبر په 19 نیټه
د پاکستان کې د زیارت سحر او د اکتوبر 6 نیټه په بي او اي دیوا
د سحر شپږ بجې
په فیسبوک ټلویزیون رادیو ویب دغه ټوله خپرونه لیدلی شئ
لمونږ سره اوسئ
خپرونې په دې ځای کې ستاسو پام راګرځوو مطبوعاتو ته چې په مطبوعاتو کې دا مهال کومه موضوع برسیره راغلې ده او زموږ همکار مختار خلیل ستاسو لپاره کومه موضوع خوښه کړې ده او راخیستې ده په ګډه به سره واورو
په دنیا کې او خصوصا په غربي ملکونو او په امریکا کې د ترهګرۍ د کارونو د پاره مسلمانانو سره سره د اسلام یو مکتب فکر وهابیت نن سبا ډیر بدنام شوی دی وهابیت یا وهابی ازم سسیز دی او ترهګرۍ سره د دې څومره تعلق دی نن په دې حق له د امریکې په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې یو تفصیلی معلوماتي مضمون خور شوی دی د مضمون سرخط دی د ترهګرۍ تور په وهابیت ملګوي د ریپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې په غربي دنیا کې د وهابیت ټکینا یو بو بلا جوړه شوې ده او وهابیت په ټوله دنیا کې د مسلمانانو د تندروي او د سخت دریځ د کارونو ذمہوار بلل کیږي هر کله چې وهابیت د مذهب اسلام یو مکتب فکر دی او د جزیره نمای عرب په ملکونو خصوصا په سعودي عرب کې کلهم مسلمانان وهابی مکتب فکر سره تعلق لري همدغه سبب دی چې سعودي عرب هم د خونړی تندروي په خورولو تورن دی خو د اسلامي تندروي د پاره وهابیت او سعودي عرب بدنامول د ترهګرۍ او د تندروي د اصلي مسلې نه د دنیا د پام بل طرف ته د ګرځولو یو خطرناک عمل دی دا وخت په دنیا کې د جاري اسلامی تندروی او ترهګرۍ د پاره که د وهابیت او د سعودي عرب د ملامت کولو عمل جاری اوساتلی شو نو دا به د هغو کړکیچنو سیاسي اقتصادي او نفسیاتي مسلو نه د خلکو پام یو په بله کې د کمو له سببه چې د دې مسلو ځپلي خلک ترهګر ګوندونو کې شاملېږي نیویارک ټایمز لیکي چې د زیاتره اسلامي تندلارو د سعودي عرب وهابیت سره هیڅ تعلق نشته د مثال په توګه طالبان دیوبندیان دي څوک چې په سویلي ایشیا کې د پیرنګي او د سامراجیت د راج د ردعمل پیداوار دي دغه شان د القاعده زیاتره غړي د اخوان المسلمین په تعلیماتو عمل پیرا دي څوک چې د مغرب او د مغربي اقدارو سخت غلیمان دي مضمون لیکي اگر که ځینې ترهګر ځانونه سلفیان مسلمانان بلي خو دا هم یو حقیقت دی چې د سلفي مکتب فکر مخالف مسلمانان هم دا وخت په عراق افغانستان او شام کې په خونړي جهاد کې اخته دي په دوی کې نقشبندي صوفي او شیعه مسلمانان هم شامل دي اخبار زیاتوي چې د غربي دنیا زیاتره اخباري میډیا او دانشورانو غربي ملکونو کې د کېدونکو تندروي او ترهګرۍ لپاره د 13مې صدۍ د وهابي مکتب فکر د بانی د محمد بن الوهاب او د الله د وحدانیت په باب لا د هغه د لیکلي کتاب په بدنامولو د ترهګرۍ عالمی مسلې لا یو ډیر غلط رخ ورکړی دی حالانکه حقیقت دا دی چې په یورپ کې د ترهګر حملو زیاتره قصوروار کسان په اصل کې جرایم پیشه خلک دي څوک چې د شراب نوشای او د نشو د پاره خه مشهور دي د جهادي ډلو د پیداوار د پاره وهابیت یا سعودي سلفي مکتب فکر بدنامول په دې وجه هم غلطه ده چې زیاتره جهادي ډلې د تیرو څو کلونو راسې په عرب دنیا کې راښکاره شوي دي او دا هم یو حقیقت ته چې په دولت اسلامیه کې د ټولو نه زیات جنگیالي د تیونس دي دغه شان د دولت اسلامیه اعلی قیادت د عراق او شام نه راپورته شوی دی هر کله چې شام او عراق کې لږ موده وړاندې پورې سیکولر امیران حکمرانانو چا چې په شام او عراق کې د سعودي عرب په امداد چلیدونکي تبلیغي مذهبي ادارې بند کړې وي او سعودي عرب خپل بدترین دشمن بللو نیویارک ټایمز د خپل مضمون په اخیر کې لیکلي دي چې په کال 1990 کې د سعودي عرب د هغه وخت مفتی اعظم عبدالعزیز ابن باز د خودکش حملو خلاف فتوا جاری کړی ده موجوده مفتی اعظم عبدالعزیز بن عبدالله الشیخ هم د سعودیانو سمندرپور جنگیدونکو ډلو کې د شاملېدو مخالفت کړی دی او ټولو مسلمانانو ته د یو جایز او د یو قانوني مسلمان حکمران په احکاماتو د عمل کولو تاکید کړی دی
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون دی ګلاو قدر منوریدونکو خبری خبرونه تر ل واشنگتن ډی سی څخه غوږی استا او اوس هم یو مرکی ولوري تاسو په امرا ګرځو چې د خیبر پښتونخوا د کلتور د محکمه پروجیکټ ډایریکټر دی نعیم ساپی له هغه سره زموږ خبريال ابراهیم شنواری یو مرکه کړی ده په ایالت کې د هغه لیکوالانو د کتابونو د چاپولو په اړه چې دوی کتابونه لیکلي دي خو د چاپېدو وسې نه لري. نور حال هم د مرکه کې
د ثقافت د محکمې دا پروجیکټ دا سیده چې په دې کې هغه لیکوال چې کوم وسایل نه لري یا وس نه لري چې هغه د خپل کتاب یا خپل کار چاپ کړی شي، نو هغه مونږ د هغه لپاره پروجیکټ جوړ کړو. دا یو لیمیټډ بجټ وی او هغه بجټ مطابق چې کوم دی مونږ 1500 کتابونه چاپ کوو د یو نسخه لګه، نو دې ځل لپاره کې 3 کتابونه مونږه چاپ کړی شو. لکه مثال په تور مضمون، نثر، پدې کې شاعري مجموعه وي، پدې کې داستانونه دي، پدې کې بیا د پښتونخوا چې کومې ژبې دي مجموعي طور په هغه کې چې کوم مونږ سره راغلو په هغه کې مونږه هندکو، پښتو، سرایکی
داسې زونه د پښتونخوا ماته سونه کولم چې آیا پدې کې ټولې ژبې شامل دي کنه بعضې مخصوص ژبې دي کنه د خبر پښتونخوا کې چې کومې ژبې ویل کیږي.
دا د پښتونخوا ټولو ژبې په دې کې شاملې دي، خو مقصد دا دی چې کله یو مونږ ته نسخه راشي نو مونږ به په هغه کې شاملو، خو هغه به هغه یو خاص میرټ فالو کوي. دویمه خبره دا ده چې د خیبر پښتونخوا د ثقافت د محکمې دا اصول دي چې کومې وړې ژبې دي یا کوم سایټ ته شوې ژبې دي هغه مونږه زیات پروموټ کو، خو چې کومې ژبې زمونږه سایټ ته دي لکه خوار ژبه شوه یا کوستانی شوه یا چې کوم دی په کالاش کې سو ژبې ویلې کیږي یا داسې ډایلیکټس دی بازی چې هغه ناپید کیږي لګیا دی او په دې کې کوم کارونه روان دي، نو مونږ یو ډېر وسیع جهد کوشش دی چې دا ټول سیزن مونږ ډاکومنټ هم کو او پالیسی زمونږ دا چې کوم زمونږ د ثقافت وړو کې دغه دی مطلب تعداد په لحاظ سره یا د امپیکټ په لحاظ سره دا زمونږ نه چرته لاړ نشي، دا مونږ محفوظ کوو لګیا.
دا انصافي صاحب کوم ګورو په دې رستو وختونو کې په پېښور کې ځینې مشهور د کتابونو د خرڅ مرکزونه یا بوکس سٹورز هغه وتړل شو، څه فکر کوئ چې دا ستاسو کومه هڅه چې روانه ده نورو کتابونو چاپ کولو په تاسو مارکیټ ګورئ چې دا به خرڅم شي چې دلته په داسې حال کې چې سٹورونه لګیا دي هغه تړل کېږي؟
کتابونه لوستل او داسې زونه کم شوي دي څخه د پورې، خو مونږ پر امید یو، مونږ بالکل پر امید یو، مونږ ډېر ساينسي بنیاد باندې لګیا یو دې د پاره کار کو. بلکې کتاب خو تاسو کتاب وایې، مونږ لګیا یو چې کوم بیانیه ده د مشرانو په ذهن کې کوم تاریخ دی د اورل ټریډیشنز چې ورته وایي یونایټیډ نیشنز والا، مونږ یو پروژه شروع کړې ده د ریوایول آف انډیجنس کلچرل هیریټیج په نوم باندې، نو په دې کې به مونږ د اورل ټریډیشنز هم ډاکومنټ کوو. مطلب دا او مقصد دا دی چې کوم کتابي شکل تل نه دی راغلي هغه به هم مونږ ډاکومنټ کوو او هغه زموږ په ویبسایټ باندې اویلیبل دی ټول.
نن سبا خبرنه پښتنه چې آیا د کوم کتابونو چې چاپ شوی دی او د کوم لیکوالانو چې چاپ شوی دی د دغه چې کوم مالی فائدې دي هغه به تاسو محکمې ډیپارټمنټ ته ځي او کنه د دغه لیکوالانو هم پکې څه برخه وي؟
د دې سوال جواب خو به ما سره نه وي، ځکه چې کوم زمونږ دغه دی ډایریکټریټ والا کوم بل څنګه دا چې کوم د دې د مالی او داسې زونه ګوري نو هغه به تاسو سره دی جواب درکړي.
لکه دا کتابونه په بازار کې به په عام توګه مل تر لاسه کیدی شي په یو مخصوص بیا باندې کې څنګه
امید خدا سي دي. او جی
او پای کې بیا د لیکوالانو له هم یو څه برخه ورکول شي؟
ظاهره خبره ده لیکوالانو ته مونږ د کتاب په شکل کې باقاعده کم از کم سل کتابونه خو ورکو. دا دا یو د غشوا او بل د لیکوال ګټه چې کوم ده هغه دوه قسمه ده، یو خود پیسې ګټه شو کنه چې کتاب بار بار چاپ کیږي، خو یو داغه دا ګټه ده چې داغه لیکل چې کوم دی د کتاب په شکل کې محفوظ شي.
نعیم صافی صاحب د وایس اف امریکا ډیو ریډیو تاسو د معلوماتو شریکولو ډیره مهرباني.
ډیره مننه شنواری صاحب.
نو قدرمن اوریدونکو د ډیوه رادیو خبری خبرونه تاسو واوریدله، په څو شیبو کې به دا خبرونه پای ته رسی او د دې خبرونې وروسته به زموږ همکار بیروز خان صاحب راځي او تاسو سره به بل خبرونه مخ په وړاندې بوزي. تاسو کولی شئ چې په خبرونه کې ګډون وکړئ او ټلیفونونه هم ورته وکړئ. تاسو قربانه زه منزه شهید
او زه نصر کاکړ
او د دې خبرونه پروډوسر زموږ همکار کلیم افضل. تاسو نه اخلو اجازه، تاسو په لوی سختن تاسو پروسر لوړه او آباد اوسئ.